با تشکر از همراهیتان، الهام در مجله خبری با ملالای بشیر باشید.
تشکر ډیر زیات مننه امید جان. درنو اوریدونکو د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبری مجله ته شرغلاست. د مازیګر شپږ بجې سوی زملالی بشیر او همکارانو سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د آصف حبیبي په تخنیکی مرسته خپریږي. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په اړه توافق ته ورسیږي. د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په شمالي پولو کې د روسیې او تاجکستان پوځي تمرینات معمولي او د دغو هیوادونو پورې تړلې موضوعات ګڼي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له نور یاس نوري څخه اورو.
پس هرکلی چو مهم و خبرونو سر لیکونه، ده افغانستان محابس و عمومی ریاست تایید که چه ده پولی شرخی پس زندان که او شمیر بندیانو اعتراض کرده. ده افغانستان ده کورنیو چارو وزارت وی تیر هجری قمری کال پس سلگونو حقا کسان نیولی چه ده انسانانو پا قاچاق که لاس درلود. ده امریکا ده متحدو ایالتونو اولس مشر چه کیو باته پا تاریخی سفر تللی، نن ده هغه هواد لولس مشر راول کاسترو سر ده اولس مشری پا مانه کی گوری. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د محابسو عمومي ریاست تایید کړ چې د پولیس چرخي په زندان کې یو شمېر بندیانو اعتراض کړی دی. د محابسو د ریاست د دفتر رئیس جنرال حبیب ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر ښځینه بندیان چې په وروستیو کې له بادام باغ زندان څخه پولیس چرخي زندان ته انتقال شوي، له خپلو خونو د زندان انګل ته راوتلي او غوښتنه کوي چې بیرته د پخواني زندان ته واستول شي.
وضعیت تحت کنترول است. کدام گفتی نیستیم. مبوسین ناصر یک سال پیش ما انتقال دادیم به مبس مرکزی، یا ناراض هستند که چرا ما از انتقال دادیم. فقط یا میخواهند که بعد ما از بادامباغ و انتقال نمیشیدیم و اینجا در اونجا چون هدایت مقامات بود ما جای دیگه نداشتیم، مجبوری را انتقال دادیم.
خغل حبیب په دې اړه چې د دغو بندیانو شمیر څو مره دی او آیا غوښتنې منل شوي او کنه نور جزئیات ورنه کړل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په اړه د افغان چارواکو ضد نقیض څرګندونې به دا پروسه زیانمن کړي. دا خبره نن د دغه شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته د ښې حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې وکړي.
امیدوار هستیم که از هم چیزار نظرهایی که پروسه صلح را خطردار میسازه خودداری بکنه.
مسعود په دې وروستیو کې ویلي چې طالبان پر سولې باور نه لري او غواړي چې د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په 1409 هجري لمریز کال کې سلګونه هغه کسان نیول شوي چې د انسانانو په قاچاق کې لاس درلود. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د نورو قاچاق کړونکو د نیولو لپاره هم د دوی هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ډیری افغانان د قاچاق کړونکو په مرسته غواړي چې اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. اروپا ته د کډوالو د اوسني بهیر دوهمه لویه برخه له سوریانو وروسته هم افغانان جوړوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره ډیر ژر نیمایي بودیجه ورنه کړي، انتخابات به په خپل وخت ترسره نه شي. دا خبره د دې کمیسیون ویا نور محمد نور نن ازادي راډیو ته وکړه. کمیسیون د بودیجې لپاره دا پرله پسې غوښتنه په داسې حال کې مطرح کوي چې د حکومت اجرایه ریاست وایي چې راتلونکي انتخابات به هغه کمیشنران ترسره کوي چې نوي د غوروي کمیټې لخوا ټاکل کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر بچ کیوبا ته په تاریخي سفر تللی، نن د هغه هیواد له ولسمشر راول کاسترو سره د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې وګوري. اوباما په نږدې نوي کلونو کې د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې له کیوبا کتنه کوي. اوباما دغه سفر د دواړو هیوادونو او ولسونو ترمنځ د نویو اړیکو د ټینګښت او فرصتونو د ایجاد لپاره تاریخي سفر یاد کړ. اوباما حیواناتو له رسېدو سره سم د امریکا د سفارت کارکوونکو ته په خبرو کې وویل:
And it's a historic opportunity.
دا یو تاریخي کتنه او د کیوبا له خلکو سره د مستقیم اړیکو د ټینګښت لپاره یو تاریخي فرصت دی، او هم زموږ د دواړو ولسونو ترمنځ نوي اړیکو د ایجاد لپاره د نوي معاملو او تجارتي تړونونو یو فرصت دی. دا زموږ لپاره هم چې د راتلونکي په اړه د پخواني په نسبت په ډیر روښانه وي خپل لیدلوری په ډاګه کړم. د هوانا واشنگټن اړیکې په 1959 کال کې فیدل کاسترو لخوا د انقلاب راهیسې سړې وې. د پاکستان په بندري ښار کراچۍ کې پولیس وایي و امنیت ساتونکي یو 12 کلن هلک چې بیرونکی ماسک پر مخو په ډزو وژلی دی. پولیسو ویل دغه هلک په پټه غوښتل چې دغه امنیت ساتونکی وبیروي چې هغه پرې ډزې وکړي. دا پیښه پرون په فیروز آباد سیمه کې رامنځته شوې ده. دغه هلک روغتون ته انتقال شوی و چې ډاکترانو یې مړینه اعلان کړه. امنیت ساتونکی هم توقیف شوی دی. لومړني تحقیقات ښیي چې هغه بیرېدلی و او پر دغه هلک ډزې کړې وې. د روسي پوځ له امریکایي استازو سره د سوریه د اوربند عملي کولو د میکانیزم پر سر د موافقې لپاره د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. د روسي د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز دفتر لخوا خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د سوریه لور بند خل سرغړونې د اجرایوي میکانیزم پر سر د موافقې په تطبیق کې نور ځند منل نه دی. په اعلان کې د غراز ویل شوی چې د سوریه سول غختون کې وګړي د ځند لامل د لمسونکو اقدامات او بریدونو په ترڅ کې هر ورځ وجل کیږي. ایلامه وای که روسیا تر سبا پورې جواب تر لاسه نکړي او اړخیز اقدام ته مخه کړي د سوریې اوربند فبروري له 28 منافش شوی چې د شخړو لکه میدو سره د پام وړ مرسته کړې ده. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وای د قزاقستان پرلماني انتخابات په هغه ډیموکراتیک بڼه چې د هیواد ژمنه کړې و نه برابر د سازمان د انتخاباتو د څار تنظیمونکي مریتا تی دی وویل که څه هم قزاقستان یو څه پرمختګ کړی خو د هیواد تر اوسه اوږده لاره په مخ کې لري چې د انتخاباتو په اړه خپلې ژمنې پر ځای کړي. په قزاقستان کې د انتخاباتو چارواکو وویل چې د ولسمشر نورسلطان نظربایف ګون نور اوتان په پرونیو انتخاباتو کې تر 2% زیاتې رایې ګټلې دي. دغه انتخابات د قزاقستان د ولسي جرګې یا یو سلو وکسیز مجلس لپاره ترسره شول. او د روسیې په جنوبي سیمه روستوف کې یوې محکمې نن اوکراینی پیلوټ نادیا ساوچنکو په 2014 میلادي کال کې د اوکراین په ختیځ کې د دوو روسي خبریالانو په وژلو کې په لاس لرلو مجرم وپېژندله. د روسي خبري اژانسونه وایي د دونیتسک ښار د محکمې قاضي چې فیصله یې اورول وویل ساوچنکو سیاسي کرکې دې کار ته هڅولې و. څارنوالان د ساوچنکو لپاره چې پر ځان لګول شوي تورونه ردوي د 30 کلن بند سزا غواړي. داود افغانستان او نړۍ د 7 مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپت ولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې په راتلونکو دوو درو ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په اړه توافق ته ورسیږي.
په بهانه جوی له دواله خوانه نشته کوم یو امتیاز طلبي له دواله خوانه نشته.
د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په شمالي پولو کې د روسیې او تاجکستان پوځي تمرینات معمولي او د دغو هیوادونو پورې تړلي موضوعات ګڼي.
منګ غواړو چې په افغانستان کې تروریزم داعش وځپل شي.
یو افغان کورنۍ چې اروپا ته د تک په هدف یې ټوله پانګه او جایداد له لاس ورکړي له خلکو غواړي چې د قاچاق لونکو په ژمنو ونه غولېږي.
دا دښمن سرمده اولاد ګڼم. ایفتون نکړه ایف زندگی ته نکړه.
د دغو او نورو راپورونو اورېدو ته ازادي رادیو سره اوسئ. دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې په راتلونکو دوه دورو ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په اړه توافق ته ورسیږي. د دغې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ازادي رادیو ته نن وویل چې لا هم د دواړو ډولو باصلاحیته استازو ته ترمنځ په کابل کې د سولې خبرې دوام لري. بل خوا د چارو کارپوهان په دې باور دي چې که د حزب اسلامي څو ټوټې سوی ګوند سره متحد او له حکومت سره سوله وکړي د افغانستان رواني امنیتي ستونزې به یو څه کمې سي. په دې اړه نور حال رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وای د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې تر ډیره د نظر یووالی موجود دی. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې دواړو لورو ترمنځ نه پلمي او نه هم د امتیاز خبره مطرح شوې ده.
موږ چې هغوی سره وسې ناسته درلوده کوم یو بهانه جوی له دواله خوانه نشته کوم یو امتیاز طلبي له دواله خوانه نشته. زه داسې اټکل کوم انشاءالله په دوه درې ورځ په راتلونکي ورځو کې په یو ښه توګه سوله د افغانستان د دولت او شورای عالی سوله او د حزب اسلامي ګوند سره انشاءالله راځي.
تیره اونۍ د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي درې کسیز باصلاحیته پلاوی کابل ته راغی او له پنجشنبې راهیسې د سولې عالي شورا له غړیو سره د سولې په خبرو بوخت دی. د سولې عالي شورا وایي چې د دې پلاوي لخوا درې عمده شرطونه چې ملي حاکمیت، ښه حکومتوالي او د عدالت تامینول دي مطرح شوي چې دا د افغان حکومت او ولس غوښتنه هم ده. د دې شورا غړي وایي چې په یو لړ نورو وړاندیزونو هم خبرې روانې دي خو د دغه شورا چارواکو په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. که څه هم د سیاسي چارو افغان کارپوهان د سولې خبرو ته د حکمتیار ډلې له حاضرېدو هرکلی کوي خو له نورو وسلوالو ډلو هم غواړي چې د سولې خبرو ته کښېني. لیکوال او ژورنالیست زبیر شفیقی په دې باور دی که د حزب اسلامي څو ټوټې شوی ګوند سره متحد او له حکومت سره سوله وکړي، د افغانستان روان وضعیت به ورسره یو څه ښه شي.
که متحد حزب اسلامي متحد تصور شي او د سولې د بهیر سره یو ځای شي، د سولې په جریان کې زه فکر کوم چې په افغانستان کې دا اوس هم دغه مطرح لور یو د ټولو نه زیات دوی زیات اعضا لري، غړي لري، نو زیات به غټ قوت بشي. مګر مشکل یې همدغه دی چې فعلا خو حزب اسلامي په زیاتو ټوټو وېشل شوی دی.
د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې د جګړې دوام د وسلوالو مخالفانو په ګټه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره په افغانستان کې یو ځل بیا پر جګړې ټینګار کړی او له خپلو پلویانو یې غوښتي چې د دوی په وړاندې د تبلیغاتو پروا ونه کړي. د طالبانو لخوا د سولې د خبرو له ردېدو سره سره ولسمشر ویلي چې د سولې خبرو ته ناهیلی نه دی او په دې برخه کې ستراتیژیکه حوصله کوي.
همدارس د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د سولې په اړه د افغان چارواکو زده او نقیص خبرې به دا پروسه زیانمنه کړي. د دې شورا چارواکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې حکومتي چارواکي باید د سولې په اړه خلکو ته د منفي ذهنیت د ورکولو پر ځای د دې پروسې د کامیابۍ په باب خبرې وکړي. په ورستیو کې د نشي حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ټینګار کړی چې طالبان په سولې باور نه لري او غواړي چې د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. صفي الله ستانکزی نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې لوړ پوړي افغان چارواکي د سولې د پروسې په اړه زده او نقیص څرګندونې کوي، د سولې عالي شورا په دې اړه په واحد نظر او دریز ټینګار کوي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر افغان چارواکي باید د سولې په اړه د خلکو ترمنځ د بدبینۍ پر ځای خوشبیني پیدا کړي. د ښاغلي اوچخون په خبره د سولې په اړه زده او نقیص خبرې به دا پروسه زیانمنه کړي.
هغه کسان چې دا ځینې زرنظرونه کوي، هغه چې د صلح پروسه به خدشدار کوي، زه فکر کوم هغه د افغانستان د ملي په ګټه نه ده، اب افغانستان په ګټه هم نه ده او د منطقې په ګټه هم نه ده. زما امیدواری دا ده چې دغه کسان او ټول دغه سروران چې د افغانستان د شورا عالی سل سره همکاري وکړي.
ښاغلی اوچقنوایي چې په وروستیو څو کلونو کې هم دغه زده او نقیص خبرو په افغانستان او سیمه کې د لانجو او ستونزو لمن نوره هم پراخه کړه. په دې وروستیو کې د ښې حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ویلي چې طالبان په سولې باور نه لري او غواړي د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. ښاغلی مسعود د یکشنبې په ورځ په پنجشیر کې د نوروز په مراسمو کې وویل چې وسلوال مخالفین باید کمزوري شي او همداراز د افغان ځواکونو د دفاعي حالت د پیاوړتیا ترڅنګ باید د مجاهدینو شورا هم جوړ شي. خو د حکومت اجرایه رئیس عبدالله په بلخ کې د نوروز په مراسمو کې وویل چې له سولې ملاتړ کوي او باید د سولې خبرې مخته ولاړې شي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم څو واره د سولې په خبرو او له دې پروسې سره د وسلوالو طالبانو په یو ځای کېدو ټینګار کړی دی. د افغانستان ولسي جرګه ټینګار کوي چې د سولې په اړه باید حکومتي چارواکي واحد نظر ولري. د دې جرګې یو غړي نذیر احمد زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان چارواکي باید ملي ګټو ته په پام له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي.
افغان ولس سوله غواړي، موږ د جنگ غوښتونکي نه یو. خپل هغه مشران نه چې دوی پیلي نظام کې اوسېږي او د دې نظام نه دوی روش کړی ده، دوی نه زه هیله کوم چې باید د سولې په مورد کې دغه رقم ته دروازې بندې نه کړي چې دوی د افغانستان ملي ګټو ته باید وګوري، له شخصي ګټو نه ملي ګټې مهمې وګڼي.
اخو یو شمېر افغان کارپوهان دا خبره هم کوي چې په نظام کې دننه ځینې چارواکي د سولې د پروسې د پرمختګ مخالفه دي. یو له دغو کارپوهانو محمد یوسف امینزازی دی.
فقط قدرت سیاسي را در افغانستان میخواهن که همونطور در قبضه خود باید داشته باشد.
دوی غواړي چې په افغانستان کې سیاسي قدرت په خپل قبضه کې ولري. دوی له یوې خاصې طبقې څخه د هغوی د تشویق او د هغوی د زور لاسته راوړنو په خاطر ملاتړ کوي. د جهاد او مقاومت او قومونو ټیکداران اند یوې ښې حکومتوالۍ د تنظیم معنی هم ګرځېدلې دي.
حکومتداري درست شدن.
ښاغلی زازای همدارس ټینګار کوي چې د سولې په اړه زده او نقیص خبرې اوسنی وضعیت ته په کتو زیان بخونکي تمامیږي او حکومتي چارواکي باید د سیاسي تبلیغاتو پر ځای له سولې شورا سره همکاري وکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو ده د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په شمالي پولو کې د روسیې او تاجکستان پوځي تمرینات معمولي او د دغو هیوادونو پورې تړلي موضوعات غنی د دغه وزارت چارواکي ډاډ ورکوي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان لخوا غونډي هوادونو ته خطر پیښ کړي. یو شمیر نظامی کارپوهان بیا په افغان تاجک پوله کې د روسیې او تاجکستان ګډ پوځي تمرینات پارون کې غنی. نور حال محمد حدیث پر دې سره کوي.
روسیه او تاجکستان د افغانستان لخوا د ورپیخ احتمالي امنیتي غوښتل کابل تل خپل اندېښنې له افغان حکومت سره شریکی کړي. خدا زلې د هیواد په شمالي پولو کې پراخ پوځي تمرینات وکړل. د افغانستان دفاع وزارت کته هم دغه پوځي تمرینات روسیه او تاجکستان پورې تړلې موضوع ګڼي، خو دا ډاډ ورکوي چې له خپلې خاورې به هیڅ هیواد ته د زیان رسیدو اجازه ورنه کړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه به پرې نږدي چې داعش او یا نورې سختدریزه وسلوالې ډلې په افغانستان کې مرکزونه جوړ کړي او د افغانستان له خاورې نور هیوادونه وګواخي.
افغانستان د تروریزم سره په جګړه کې بوخت دی. موږ غواړو چې په افغانستان کې تروریزم داعش وځپل شي، دلته مرکزونه ونه لري، او موږ د همدې لپاره د جګړه کلکه پر مخ بیایو چې دغه نه دلته مراکز جوړ کړي او نه نورو هیوادونو ته خطر پیښ کړي. څه شی چې په موږ پرې اړه لري هغه دا دی چې موږ اجازه نه ورکوو چې د افغانستان د خاورې نه نورو هیوادونو ته مزاحمت پیښ شي او یا تروریزم صادر شي.
روسیه او تاجکستان شاوخوانه وړاندې د هیواد په شمالي پولو کې له افغانستان څخه د ورپیخ احتمالي امنیتي غوښت د مخنیوي په هدف ګډ پوځي تمرینات پیل کړل چې څلور ورځې دوام وکړ. د تاجکستان د دفاع وزارت ویلي چې په دغه تمریناتو کې 50,000 تاجکي او 2,000 روسي ځواکونو برخه اخیستې وه. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دغه پوځي تمریناتو کې په سلګونو زغروال ګاډو او لسګونو الوتکو هم برخه لرله. په ورته وخت کې پوځي کارپوهان بیا د روسیې او تاجکستان دغه ګام پارونکی بولي. پوځي کارپوه باری آرز اندېښنه ښیي چې د روسیې دا ډول حرکتونه به په سیمه کې د زبرځواک هیوادونو ترمنځ پوځي سیالۍ ته لار هواره کړي. دا چې د روسیې او تاجکستان پوځي تمرینات ولې او څنګه د زبرځواک هیوادونو ترمنځ سیالۍ ته لار هواروي، دې پوښتنې ته ښاغلی آرز ځواب وایي.
ریشی لکه روسیا چې د داعش په حق لا باندې یو ګومان کوي یا دا چې فکر کوي چې دا به د سترو هیوادونو یو اګلارې وي چې د آسیا میان د بې ثباته کولو لپاره او یا پر ذخایرو باندې د منځنۍ آسیا د تسلط پیدا کولو په منظور به دا ترسره.
د ولسي جرګې پخوانی غړی او د افغانستان د همبستګۍ او ملي نهضت د ګوند مشر سید اسحاق ګیلانی وایي روسیا او تاجکستان په دې پوهیږي چې افغان حکومت په افغانستان کې مخبر خرابیدون کې امنیتی وضعیت نشي کابو کولای، نو ځکه خواړی خپل په دې برخه کې اقدام وکړي. خغلی ګیلانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم افغان حکومت تل دا ادعا کړي چې افغانستان کې د وسلوالو د ځپلو توان لري، خو د افغانستان په خاوره کې د داعش او ځینو نورو سختدریزو ډلو فعالیت دا ښیي چې افغان حکومت په دې برخه کې ناتوانه دی او اوس روسیه خپل غواړي منځنۍ آسیا ته د افغانستان له خاورې د احتمالي امنیتي ګواښ مخه ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پښتو خبری مجله اوري. یو افغان کورنۍ چې اروپا ته د تک په هدف یې ټول پنګ او جایداد له لاس ورکړي، له خلکو غواړي چې د قاچاقړونکو په ژمنو ونه غولیږي. نادره هغه میرمن ده چې له خاوند او درو ماشومانو سره یې اروپا ته د غیر قانوني سفر کډه تړلې وه، خو د پولیسو لخوا بیرته هیواد ته راستنه سوه. اسدالله لودین نور حال راکوي.
اروپا ته د آرام ژوند د تلو په نیت سلګونه افغان کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ شوي او سلګونو نورو بیا دغه ارمان له ځان سره ګور ته وړی دی. نادره هم د هغو کسانو له ډلې ده چې غوښتلې له خپلې کورنۍ سره په قاچاقي لارو اروپا ته ولاړه شي. نوموړې وایي اروپا ته د سفر لپاره یې خپل کور خرڅ کړی، خو اوس ورڅخه د کور پیسې او نوره پانګه له لاسه وتلې او ناهیلې بیرته هیواد ته راستنه شوې ده.
د مکرونو میشتمه
من په مکرویانو کې اوسیږو. خپل کور او یو شمیر وسایل مو وپلورل. څه پیسې مو چاته امانت پریښي وې چې اروپا ته یې راولیږي. اوس هغه پیسې هم له لاسه ولاړې. اوس چې افغانستان ته راغلي یو هیڅ پیسې نه لرو. یوازینۍ هیله مو الله ته ده. غواړم همدلته یو باعزته ژوند ولرو.
15 کلنې نادرې ازادي راډیو ته وویل اروپا ته په لاره د ایران په خاوره کې د پولیسو لاس ته ولوېدل، چې بیرته هیواد ته راستانه کړای شول او اوس اړه ده چې له سره ځانته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. نادره درې زامن لري چې لومړی 14 کلن، دویم 10 کلن او دریم د 6 میاشتو عمر لري. نادرې غوښتل خپل کورنۍ سره د ایران له لارې اروپا ته سفر وکړي، خو وایي په لاره کې دومره وکړېدل چې مرګ یې په خپلو سترګو ولید. نوموړې وایي د افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي سیمه کې په ساعتونو پلی مزل وکړ چې د پولیسو د ډزو او غلو ویره هم ورسره وه. نادره وایي په لوږه او تنده کې د غرونو او دښتو پر لپسې مزل وکړ او کله ناکله به په ترپالی موټرو او موټرسایکلونو هم سپریدل.
خطر بود که اصلا مورد از
خطر و منګې ل یو غرنه بل ته بیولو په داسې تیارې کې مو مزل کوو چې خپل مخه مو نشوي لیدلی. دوه درې ساعته منګ د تیګو په منځ کې ویدو، ډیر بد وضعیت و. سم خو هم کار پرې خود قچقلون کې وای یو ساعت شاوخوا پلی مزل دی، خو دا ټولې خبرې درواخ دي. ما چې کله خپل ل نږدې وضعیت وکړه ژوند می ډیر خراب شو،
خاک بسر ما شد.
نادره چې د درې ورځو لپاره په ایران کې توقیف و وایي د ایران پولیس له افغانانو سره ناوړه چلند کوي او په سپک سترګه ورته ګوري. نادره له نور افغانانو هم غواړي چې د قاچاقړونکو په ژمنو ونه غولېږي او غیر قانوني سفرونو ته زړه ښه نه کړي.
دا دښمن سر مده ورو دغه نه وره ایفتون نکړه ایفز
الله دې زما د سر دښمنان په هغې لار نه بیې. دلته که چاته یو مړی ډوډۍ هم پیدا کیږي باید په ډیر عزت سره یې وخوري. په هغې لار کې ماشومان ورکیږي، بیا یې په بدل کې 15-20 زره ډالر غواړي. ښځې له ځان سره بیایي او خاوندانې هم هیڅ نشي کولی. که خاوند یې څه ووایي ډزې پرې کوي، هغوی انسان ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. خلق باید هیڅکله هم د قاچاقبرو په خبرو تیر نه وزي.
فریب قاچاقبر اصلا نخره.
دا په داسې حال کې ده چې په 2015 میلادي کال کې شاوخوا 4000 افغانان اروپا ته د غیر قانوني سفرونو پر مهال مړه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په دې کال کې د 2.5 لک په شاوخوا کې افغانان په غیر قانوني لارو اروپا ته تللي دي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د انسان له قاچاقلونکو سره مبارزه د دوی له مهمو دندو څخه ده او زیاتوي چې تیر کال یې 30 کسان په دې تور نیولې دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي له هغو کسانو سره قانوني چلند وشي چې خلکو ته فریب ورکوي.
د خلکو په همکارۍ موږ کوشش کوو ترڅو نور زیات هم دغه کسانو یا ګروپونو مخه ونیسو. دا خو یو د هغه وظایف څخه دی چې پولیس ورته ډېر مسؤلیت لري. خاصتا په تیر کال کې په سلګونو هغه قضیې شته چې خلک نیول شوي دي په دې اتهام باندې او دوی لپاره جرایم دوسیې جوړ شوي او عدلي او قضایي نهادونو ته سپارل شوي دي.
اروپا ته تللي یو شمېر افغانان هم اوس هلته په تنګ دي او داسې هڅې یې پیل کړي چې بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. تر اوسه 100 افغانان په خپله خوښه له اروپا څخه هیواد ته راستانه شوي او د زرو په شاوخوا کې نور دې ته منتظر دي چې هیواد ته راستانه شي. ځوانان تل بیا د غیر قانوني سفرونو د مخنیوي لپاره په دې ټینګار کوي چې حکومت باید د هیواد دننه کاري زمینې پراخې کړي.
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزکلنیکونه سی
پسیکا که هم بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار کړی یا دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 تر 5 بجو.
له ازادي رادیو
دا ازادي رادیو ده. په کابل ښار کې یو شمېر دوکانداران وایي چې اوس مهال کورنۍ تولیدي خوراکي مواد دومره بازار نه لري. دوی له حکومت غواړي چې کورنۍ تولیداتو ته بازار ومومي او د کیفیت لوړولو ته هم پام وکړي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په کور دننه د تولید سویو موادو کیفیت د بهرنیو اموالو په پرتله لوړ دی او ډیری افغان تولیدات د سیمې په کچه ساری نه لري. نور حال د نجیبې زمان په راپور کې اورو.
په تیرو 4 کلونو کې که څه هم د هیواد دننه د بیلابیلو کورنیو تولیداتو کچه لوړه سوې، خو لا هم خلک د کورنیو په پرتله بهرنیو توکو ته ارزښت ورکوي.
بل بیا ده کله څه کیلو چند است؟
یک سر سیر
په شیر چند است؟
د کابل یو شمیر دوکانداران وایي د هیواد بازارونه د محل نیوي فصلو کې په بهرنیو تولیداتو ولاړ دي او کورني تولیدات سم بازار نه لري. د کابل په شهر نو کې محمد تمیم د خوراکي موادو دکان لري. دی وای په لومړي سر کې د کورنیو تولیداتو کیفیت شوی خو وروسته کیفیت ورستر بلی چټسي او خلک هم اخیستلو ته زړه نش کوي.
هر شی خرسي کې پاکستانی او ایرانی خلک افغاني خوشي د افغانستاني دغه فابریکې چې دا اول ځل کې ډیر ښه کوالټي ښه تولیدات لري بیا له وروسته وخت چې قربانی تیری کې بیا هر شی خرابېږي.
د سوپر مارکیټ خاوند حاجی شیر محمد ازادي رادیو ته ویل په بازارونو کې ایرانی او پاکستانی اموال ډیر خرڅلاو لري ځکه چې خلک فکر کوي د کورنیو تولیداتو په پرتله کیفیت شدي. محمد عارف چې د کابل د مکرو ریانو په سیمه کې په یو هوټل کې شاګرد دی وایي چې بهرني تولیدات ځکه اخلي چې کیفیت یې ښه او نیټه یې هم دقیقه وي.
ان داخلی می خریم ان خارجی هم می خریم. داخلی کده باز خارجی
هم کورنی اخلو هم بهرنی. لا کورنی څخه بیا بهرنی مواد شدی کیفیت یې شدی او هم یې نیټه دقیقه ده. کورنی مواد سم ندی نیټه یې تیر شوی وي.
چارواکی وایي چې په افغانستان کې د مستهلک د حق د خوندیتوب لپاره قانون نشته او بازار تر ډیره د سوداګرو په ګټه دی. افغان ولسمشر هم له دې مخکې ویلي و چې په هیواد کې د سوداګرۍ بیلانس برابر نه دی، د صادراتو کچه کمه او هیواد ته بهرني مالونه ډیر واردېږي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې د هیواد 50% صنعت له رکود سره مخ دی او که حکومت د صنعتکارانو د ملاتړ په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي نه کړي دغه پاتې ماتګوټ صنعت به هم له منځه ولاړ سي.
تولیدات کالای مصرفی که ما داریم در مارکت
هغه تولیدات چې موږ یې لرو په مارکیټونو کې سوداګر او حتی دکاندارانو وایي چې په هغه صورت کې موږ تاسو اجناس اخلو چې د افغانستان سخت لیبل ورڅخه ایستکړی بهرنی لیبل ور باندې نصب کړی چې یو بهرنی نوم ولري
یو نام خارجي داشته باشه.
په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو او صنایعو د وزیر رئیس میرزمان پوپل ازادي رادیو ته ویل چې افغانستان په 1940 کال کې 1540 اتیا تر 1590 میلیونو ډالرو بهرنیو هیوادونو ته صادرات درلودل چې پکې افغاني تولیدات او محصولات شامل دي. دی وایي چې د بهرنیو هیوادونو منفي تبلیغات افغاني تولیداتو ته سخت ضربه ورکړې ده. له بل پلوه د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي رادیو ته ویل چې افغاني تولیدات د سیمې په سطحه ساری نه لري.
تر اوسه پورې داسې یو شی مونږ ته نه دی رسېدلی چې د افغانستان توکو کالي چې افغانستان ته تولیدېږي دا د بې کیفیت توکي وي، د دې لپاره خرڅلاو نه لري. مونږ کولی شو چې د منطقې په سطحه کې بعض شیان چې تولیدوو هغه رقابت وکړو، لکه سیخ ګول، غیر الکولي نوشابهګانې چې فانتا کوکا کولا او جوس ده، دا رقم بوت و چرم و کالی چې افغانستان تولیدېږي دا د منطقې په معیارونو په سطحه کې ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په ځانګړي وینا کې د کورنیو تولیداتو د تشویق او ملاتړ په هدف له ټولو دولتي ادارو څخه غوښتنه وکړه چې له کورنیو تولیداتو څخه استفاده وکړي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ ژغ له ازادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر چې کیوبا ته په یو تاریخي سفر تللی ټاکل سوی نن په هوانا کې د ولسمشری په ماڼۍ کې د هغه هیواد له ولسمشر سره وګوري. اوباما چې په نږدې نوي کلونو کې لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې هوانا ته ځي، دغه سفر یې د دواړو هیوادونو د خلکو او دولتونو ترمنځ د هر اړخیزو اړیکو د ټینګولو لپاره یو نوی فرصت بللی دی. نوریاس نوري نور حال راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما او د کیوبا ولسمشر راول کاسترو به نن زاړه اختلافات تر شا پرېږدي او د هوانا په انقلابي ماڼۍ کې به تاریخي کتنه ترسره کړي. دغه کتنه منتقدینو ته د دې پلمه په لاس ورکوي چې نتیجې ته چې آیا د اوباما په پالیسۍ کې د 180 درجې بدلون ته به بشپړ هرکلی وویل شي کنه ډیر زیر شي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اوباما لپاره بل هوانا بل ځای نوي چې وخی تعامل د انزوا په نسبت کولی شي په دغه کوچني کمونیستي هیواد کې د پام وړ تغیرات راولي. خو د کیوبایانو لپاره تر اوسه دا مسله روښانه نه ده چې آیا حکومت یې دې ته چمتو دی چې ثابته کړي ډیپلوماتیکي اړیکې به چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بیرته ټینګ شوي یوازې په خبرو کې نه محدودیږي. اوباما په نږدې نوي کلونو کې د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې په ایر فورس 1 الوتکه کې هوانا ته ځي. هوانا ته له رسېدو سره سم هغه لومړی په هوانا کې د امریکا د نوي پرانستل شوي سفارت له کارکوونکو سره وکتل. اوباما دغه کتنه د کیوبا له خلکو سره د اړیکو د ټینګېدو لپاره یو فرصت وباله.
This is a historic visit and it's a historic opportunity.
دا د کیوبا له خلکو سره د اړیکو د ټینګېدو لپاره یو تاریخي کتنه او فرصت دی، او هم د دوو دولتونو ترمنځ د نوي اړیکو لپاره د نویو توافقاتو او تجارتي معاملو د رامنځته کېدو فرصت دی. دغه سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره مهم بلل شوی دی. د هوانا او واشنگټن اړیکې په 1959 کال کې د فیدل کاسترو لخوا د انقلاب رئیس سړې وې. هغه لوړ پوړي کیوبایي چارواکي چې د هوانا په هوایي ډګر کې د اوباما هرکلی وکړ، د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیرو په هوانا کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د کیوبا له ولسمشر سره د اوباما پر کتنې